سلامونه ستړي مشه وخت مو په خیر. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه خبري پروګرام ته خره خلاص وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د طالبانو رهبر ملا هبت الله اخونزاده ادعا کړې چې په افغانستان کې د دوی له حاکمیت وروسته ښځې له اجباري نکاح په بدو کې لور کړې او په خبره یې له ورته نورو دودیزو ظلمونو څخه ژغورل شوي او ټول شرعي حقونه یې ورکړل شوي. ښاغلي اخونزاده دغه خبرې د لوی اختر د مبارکۍ په مناسبت د خپل پیغام په یوه برخه کې کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن یکشنبه دغه پیغام پر خپله ټویټر پاڼه خپور کړی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او دغه راز پوهنتونونه تړلي چې د نړیوالو بشري بنسټونو او سیاستوالو غبرګونونه یې پارولي. د ځینو اسلامي هیوادونو مشرانو هم د طالبانو دغه کړنې غندلي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان په تېره جنوري میاشت کې له تعلیمه د نجونو راګرځول غیر انساني او غیر اسلامي بللي وو. په دې اړه پام وکړئ. په بخښنې سره په دې اړه به وروسته راپور مفصل هم واورئ. د طالبانو حکومت له ترکمنستان نه د افغانستان لارې د پاکستان ته د ګازو او نفتي موادو د ترانزیت طرحه تایید کړه. باختر دولتي اژانس چې د طالبانو په واک کې دی د شنبې په ورځ ویلي دغه طرحه د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت له لوري د یوې ازمایښتي دورې لپاره تصویب شوې ده. په راپور کې راغلي چې د طرحې له پلي کېدو سره به له منځني آسیا نه جنوبي آسیا ته د ګازو او نفتي موادو لیږ ته د پام وړ اسانتیاوې رامنځته کړي. د خبر له مخې له دې سره به د افغانستان ملي عواید لوړ او ترانسپورتي لیږد رالیږد پراخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په تېره سور میاشت کې ویلي وو د ترکمنستان د افغانستان له لارې پاکستان ته د ګازو صادرات د یو نړیوال شرکت لخوا پیل شوي دي. د پاکستان پولیس وایي وسلوالو کسانو په پیښور کې د سیک لګکیو یو غړی تیره شپه په چړې وژلی دی. د پولیسو یو افسر ګوهر خان ویلي پر دغه وګړي چې منموهن سنګ نومیږي برید یو هدفي قتل ته ورته معلومیږي. د هغه په خبره پولیسو د پیښې د انګیزې په اړه پلټنې پیل کړي دي. د پولیسو دغه چارواکي ویلي برید کوونکي له پیښې وروسته تښتېدلی. د برید مسؤلیت د اسلامي دولت نومي ډلې یا داعش منلی دی. او وروسته تر هغه چې د واګنر ډلې جنګیالیو د موسکو خواته خپل مارش ودراوه د روسیې د لوی لارو فدرال ادارې نن یکشنبه پر لارو د خودل شو موانعو د بیرته لرې کولو خبر ورکړی دی. د دغې ډلې جنګیالي پرون روستوف ښار ته له ننوتلو وروسته د موسکو خواته وخوځېدل، خو وروسته یې مشر یفګنی پرګوژن خپلو ملیشو ته امر وکړ چې خپل حرکت بند کړي او مرکزونو ته ستانه شي. په همدې حال کې کرملین ویلي پرګوژن د یوې هوکړې له مخې بلاروس ته ځي. کرملین ویلي دغه هوکړه د بلاروس د واکمن الکساندر لوکاشینکو په منځګړیتوب ترلاسه شوې. خبرونه مو اوریدل په تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستل شي. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته سر مطلب مودا دی چې د طالبانو رهبر ملا هبت الله اخندزاده د اختر په مناسبت یو پیغام ورکړی. دغه پیغام په یو برخه کې هغه ادعا کړي چې د افغان ښځو ټول حقونه ورکړل شوي او خوندي دي. آیا رښتیا هم داسې ده؟ د ښځو د حقونو له فعال سونیکا آریان سره په دې اړه غږېدلی یو.
د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي. کار ته ښځې اجازه نه لري. ښځې د دې اجازه نه لري چې هغوی تفریح ته ولاړ شي، هغوی د پرته له محرم نه سفر وکړي. نو کوم حق دلته تامین دی؟
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری وایي غواړي له کابل سره همکاري او اړیکو ته دوام ورکړي. په دې اړه به هم تاسو ته ریپورت ولرو چې په هرات کې د سرطان د کنټرول د پروګرام مسؤلین وایي په تیرو دولسو میاشتو کې د هیواد په لویدیځ کې د سرطان د ناروغانو شمیر د پخوا په پرتله 30% زیات شوی.
عملیات مو نه کړ، وضعیت ښه و، خو د تیرو دریو میاشتو څخه وضعیت لا خراب شوی، اوس بالکل بستري شوی.
او د بوتانو لیو کاروباری شاهد الله سره غږېدلی یو جالب ریپورت به په آخر کې درته خپور کړو.
بازار مې د تیر انقلابونو په وخت کې په خوست ولایت کې موچی وو. نو هغې د بوتانو کار کړی او مختلفو بچیانو ته یې د بوتانو جوړول، ګنډل او د ډیزاین دغه سرمن اصلي او دویم دا ټول د راته ښودلي وو. نو هغه د بوتانو سره د پلار د وخت نه شوق و، نو هغه به چې د بوتانو کاروبار مې شروع کړ.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
دا سیمال چې د طالبان حکومت د نړیوال ټولنې او افغانانو لخوا د نجونو او خزو د حقونو په پراخه نقص دوران دی. د طالبانو د مشر په اخترس پیغام کې د افغان خزو د ټولو حقونو د خوندیتوب دعوه شوی. د ملا هبت الله پیغام چې نن د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټوټر پاڼه خپور کړی، په کې لیکل شوی د دوی یعنی طالبانو له حاکمیت وروسته د ښځو ټول شرعي حقونه تامین شوي دي. د طالبانو مشر په خپل پیغام کې د حدودو او قصاص د عملي کېدو په اړه هم یادونه کړې ده. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
د طالبانو مشر دولي اختر په مناسبت خپل پیغام کې دا کړی چې د دوی له واکمنۍ وروسته د ټولو افغان ښځو حقونه خوندي شوي دي. دا ادعا داسې معلومات راکېږي چې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو شورا، امنیت شورا، د بخښنې نړیوال سازمان، نړیوالې ټولنې او خپل یو شمېر افغانانو د طالبانو اوسنی رژیم د نجونو او ښځو د بشري حقوقو په پراخه نقص تورن کړی دی. د طالبانو د مشر اخترس پیغام چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد لخوا خپور شوی، پکې د افغان مېرمنو ټول حقوق یوازې د نکاح او میراث پورې محدود شوي او زیاتوي د طالبانو له حاکمیت وروسته د مېرمنو د اجباري نکاح او په بدو کې د ورکولو په شمول له نورو ګڼو رواجي ظلمونو څخه د ژغورلو په خاطر لازم اقدامات شوي دي. خو په دې پیغام کې د نجونو او ښځو د زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیز مشارکت په اړه هیڅ یادونه هم نه ده شوې. هغه حقوق چې د طالبانو مشر د خپلو فرمانونو له لارې له افغان نجونو او ښځو اخیستي دي. یو شمېر افغان نجونې او ښځې د خپلو حقونو په اړه د طالبانو له مشر دغه پیغام ته په غبرګون سره وایي د دوی حقونه ورنه اخیستل شوي او ورسره بلې پې د ژوند کړۍ تنګیږي. د ښځو د حقونو فعاله سونیکا آریان:
د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي، کار ته ښځې اجازه نه لري، ښځې د دې اجازه نه لري چې هغوی تفریح ته ولاړ شي، هغوی د پرته له محرم نه سفر وکړي. نو کوم حق دلته تامین دی؟ او په دې دوه وروستیو کلونو کې په کم عمر کې د ودونو زیاتوالی شاهد مونږ ټول هستو.
لیکوال او فعال سمایا رامش بیا طالبان په جنسي اپارتایډ تورنوي:
په حقیقت کې طالبانو نه یوازې دا چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي، بلکې موږ نن سبا په افغانستان کې د جنسیتي اپارتایډ او جنسیتي تبعیض سره مخ یو. هغه تبعیض چې پکې ښځې له خپلو ټولو سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي حقونو محرومې دي.
د طالبانو مشر په خپل پیغام کې د حدود او قصاص په عملي کېدو هم خوښي ښودلې او زیاتوي د شرعي محاکمو په فعالیت سره سپېڅلې شریعت یو ځل بیا په عملي ډول پلی شوې ده. طالبانو له خپلې بیازلي واکمنۍ وروسته په فراه او لغمان کې دوه تنه په عام محضر کې اعدام کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې یو شمېر نورو دیني عالمانو ازادي راډیو سره په خبرو کې په طالبانو نیوکه کړې چې د حدود او قصاص د عملي کېدو لپاره یې شرایط نه دي پوره کړي او په یو اړخیز ډول یې مجازاتو ورکولو ته مخه کړې ده. په دې پیغام کې همدا ډول یو ځل بیا لټولې نړۍ په ځانګړي ډول له اسلامي هیوادونو سره د خو اورغند سیاسي او اقتصادي اړیکو د جوړېدو غوښتنه هم شوي او په کې دا شوي چې د طالبانو حکومت له نړۍ سره د خو اړیکو جوړېدو په برخه کې مکلفیت ادا کړي. ملا حبت الله داسې مهال دا وکوي چې نړیوال ټولنه او آن د افغانستان ګوانډیان طالبان تورنوي چې د ټول شموله حکومت جوړېدو د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو او له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. هغه ټکي چې له نړۍ سره د طالبانو د اوسني رژیم د تعامل مخه نیول. خو ملا حبت الله په خپل اخترس پیغام کې خبرداری ورکړی چې په هیڅ بهانه او عنوان به نړیوالو ته په افغانستان کې د لاسوهنې او لارښوونې اجازه ور نه کړي. د طالبانو مشر ملا حبت الله په خپل اخترس پیغام کې افغانستان په اقتصادي لحاظ پر ځان بسیا او له بحران وتلی بللی. داسې مهال چې د ملګرو ملتونو سازمان، نړیوال بانک او نورو نړیوالو ادارو رسمي شمېرې ښیي چې 28.3 میلیونه افغانان وږي دي او تر خوا یې د طالبانو د واکمنۍ په لومړي کال کې د افغانستان اقتصادي وده 10% نوره هم راکمه شوې ده. د طالبانو مشر له سوداګر او نورو پانګوالو په افغانستان کې د پانګونې غوښتنه هم کړې. په دې پیغام کې طالب چارواکو ته د حکومتوالۍ په ټولو برخو کې د ښه چلند لارښوونه شوې. خو کله کله په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې هم خپرېږي چې ښایي طالبان په صحرایي ډول افغانان محاکمه کوي او تر خوا یې ادارو ته د تلو پر مهال ورسره غیر انساني چلند کوي.
د طالبانو مشر کسام اعتراف کوي چې د افغانستان 50% وګړي ښځې جوړوي، خو د افغانستان د دې نیمایي وګړو د تعلیم او کار حق او د مدني ازادیو په اړه په خپل نوي اخترس پیغام کې هم نه دی ویلي. زموږ همکار مرسلین ارسلا په دې اړه د ښځو د حقونو له فعال سونیکا آریان سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې ولې د طالبانو رهبر د دوی د حکومت د دوو کلونو په تیریدو سره لا هم د ښځو پر اساسي حقونو چپه خوله ده.
کاسه هم د میراث او د طلاق په برخو کې مشکلات شته دي، ولی بیا هم د طلاق او د میراث په حق لا مونږ پوهې ته ضرورت لرو، مونږ تعلیم ته زده کړې ته ضرورت لرو. که چیرته د افغانستان خزي تعلیم وکړي او هغه خپل په حقوق باندې پوښي د اسلام په اصول او قوانینو په شریعت په فقہ باندې پوښي نو دوی کولای شي د میراث خوښتنه او کې همدارنګه د طلاق په برخه کې به هم ستونزې نه وي. نو دلته دا په دې معنا ده چې د افغانستان د خزو لومړیتوب تعلیم او کار دی. د خزینه سوالګرو او د ماشومانو شمیر په زیاتواله دی، ورځ تر بلې د دې سوالګرو شمیر زیاتېږي. که چېرته دوی تعلیم وکړي او که چېرته دوی کار ته پرېښودل شي په یو دفتر کې، په یو ساحه کې، په یو موسسه کې، په یو اداره کې، به دوی په عزت په آرامه سره خپل کار کوي.
د طالبانو د مشر د ورستی پیغام او د غراز د طالبانو د حکومت چلند ته په کتو د خزو او جنونو د حقونو په برخه کې د دوی تیرې دوه کلنې حکومتداري ته په کتو څون امیدواري موجوده ده چې دوی په دریز کې به د خزو په وړاندې تغییر راځي او خزو ته به دوی حقونه ورکړي.
دا ثابته شوې ده او دا مونږ ته تجربه شو چې د نجونو په وړاندې ښوونځي بند شول، هغه پرانستل شوې نه وه، چې پوهنتونونه او د دې سره د ښځو کارونه هم بند شول. نو دا په دې معنی ده چې د دوی په پالیسیو کې تغییر نه راځي او دوی به فکر نه کوم چې ښوونځي پرانیزي، ځکه مونږ ته تیر دوه کلونه تجربه شو او دا ډیر د خفقان ځای ده چې افغانستان یوازینی هیواد ده چې هغه کې انجونې ښوونځي ته نه پرېښودل کېږي او ښځې له کار څخه منع شوې ده.
د طالبانو حکومت خدا وایي چې د ښځو د تعلیم او تحصیل او د کار غوښتنې دا تر ډیره غربي فشارونه او غربي غوښتنې دي. په افغانستان کې که دننه وګورو، افغانان غوښتنه واقعا څه ده او په دې برخه کې د طالبانو حکومت څونه د افغانانو غوښتنو ته پام کړی دی؟
د اسلام پیل د اقرا په کلمې سره شوی دی. لومړنی آیات د اقرا کلمه وا یعنی ولوله، چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوه. دې تر څنګ حضرت بی بی خدیجه چې هغه د اسلام په خپراوي کې ډېره لویه ونډه درلودله، هغه خپل تجارت او کار کوي، په هغه وخت کې هیڅ مشکل هم نه و. نو دا په دې معنا ده چې اسلام د ښځو زده کړې او کار سره هیڅ کوم مشکل نه لري او لا تشویقوي او ترغیبوي هم. نو لدې ځای موږ د ښځو د زده کړې او د کار اهمیت د اسلام له نظره ګورو. او د دې تر څنګ په دغه شلو کلونو کې یو ښه کار دا شوی چې د خلکو ذهنیت د ښځو د تعلیم او کار په اړوند بدل شوی دی. مونږ اوس وګورو په لرې بانډو کې، په لرې کلیو کې هلته خلک د تعلیم او د کار لیواله دي، البته د ښځو لپاره. هغوی غواړي چې خزینه یې کار وکړي، غواړي چې خزینه یې تعلیم وکړي. خو د افغانستان د خلکو دغه غوښتنه تیرو دوو کلونو کې تر اوسه پورې د اوسني نظام لخوا نه ده منل شوې. نو زما هیله دا ده چې ژر تر ژره د افغانستان د خلکو دغه غوښتنه ومنل شي او د ښځو په وړاندې کار او همدارنګه د تعلیم دروازې خلاصې شي.
سونی کاریان و د ښځو د حقونو فعال چې د طالبانو د رهبر ملا هیبت الله اخندزاده د اختریز پیغام په اړه په تیره بیا د ښځو د حقونو د تأمین د ادعا په برخه کې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلای سئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس به هم ورشو روسیې ته چې دا څو وروستۍ ورځې پکې کورنۍ کړکیچ پیل شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین موافقه کړې چې د واګنر ډلې مشر ایفګنی پریګوژن په آزاده بلاروس ته تللی شي. دا کار وروسته تر دې کېږي چې پرون د واګنر اجیرې ډلې جنګیالیو د روستوف ښار ځینې سیمې لاندې کړې او د موسکو خواته یې مارش پیل کړ. دې لانجو په موسکو کې د کورنۍ جګړې خطر رامنځته کړ او د ولادیمیر پوتین د څه باندې دوو لسیزو واکمني وننګوله. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه پرې راپور لري چې تفصیل اوس له اسدالله لودین اورو.
ایفګنی پریګوژن چې سرتیری د اوکراین په جګړه کې د روسي ځواکونو تر ټولو اغیزناک سرتیری و، د ټوپک شپېلې د روسي پوځیانو خوا ته واړوله. هغه پرون شنبه د وسلوال خوځښت مشري وکړه او په روستوف ښار کې د ځینو سیمو لاندې کولو وروسته خپلو د پټکو 25,000 سرتیرو ته د مسکو پر لور د پرمختګ لارښوونه وکړه. هغه د عدالت لپاره لاریون په نوم دغه وسلوال خوځښت پرون د جون په 24مه ودروه او خپلو سرتیرو ته یې امر وکړ چې بیرته خپلو مرکزونو ته ستانه شي. له دې وروسته کرملین تایید کړه چې له پریګوجین سره یې د بلاروس په منځګړیتوب د بلوا د پای ته رسېدو هوکړه کړې ده او وی ویل د اجرې وسلوالې ډلې دغه مشر به بلاروس ته چې د روسیې نږدې متحد دی ولېږدول شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په خپلو خبرو کې پریګوجین په خیانت تورن کړ، خو وروسته کرملین وویل د هغه په وړاندې جنایي قضیه به له منځه ولاړه شي. کرملین دغه راز ویلي، د واګنر ډلې هغه غړي به نه محاکمه کیږي چې پرونی بلوا او د مسکو په لوري مارش کې ګډون کړی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې پریګوجین بلاروس ته تللی او کلا هم په روسیا کې پاتې دی، خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف ویلي د روسیې او بلاروس ولسمشرانو د هغه د خوندیتوب ضمانت کړی دی. د هوکړې له اعلان څو ساعت وروسته د روستوف والي واسیلی ګلبیف پر خپل ټلګرام چینل لیکلی، د واګنر ډلې جنګیالي د کاروانونو په شکل چې ټانکونه او موټر پکې دي له ښاره د وتلو په حال کې دي او په دښتو کې خپلو مرکزونو ته روان دي. د پریګوجین جنګیالیو په روستوف کې چې د اوکراین پولې ته نږدې پروت دی، د ولوی پوځي مرکز کنټرول په لاس کې اخیستی و. تر اوسه معلومه نه ده چې واګنر ډلې جنګیالي په ځانګړې توګه هغه چې پرونی بلوا کې دخیل و چیرته ځای پر ځای کیږي، خو مشر ایفګینی پریګوجین مخکې اعلان کړی چې خپل مرکزونه د روسیې پوځ ته سپاري. د ریانو سیټي په نوم دولتي رسنۍ ویلي چې نن یک شنبه د جون 25مه په روستوف کې د پوځي مرکز شاوخوا سیمې آرام دي او خلک او موټر بیرته په عادي ډول ښار کې تګ راتګ کوي. د ټلګرام په یو ویډیو کې چې په مستقله توګه تایید ګران دی، معلومیږي چې روستوف کې د خاروالۍ یو کارکونکي سړک جارو کوي او بل لور ته موټر روان دي. په همدې حال کې د روسیې د لویو لارو فدرال ادارې نن یک شنبه سهار پر لارو د ایښودل شوو موانعو د بیرته لرې کولو خبر ورکړی. کارپوهان وایي اوس که څه هم بلوا او پاڅون پای ته رسېدلی، خو په خبره یې دغه خوځښت د روسیې ځواکمن مشر کمزوری او زیانګالی کړی دی. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي پرونی بلوا وښوده چې د روسیې مشران هیڅ شی نشي کنټرولولی، خو یوازې ګډوډي رامنځته کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری وایي غواړي له کابل سره همکاري او اړیکو ته دوام ورکړي. زرداری دا خبره د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي آصف درانی سره لیدنه کې کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون یو ټویټ کې لیکلي، په دې لیدنه کې آصف درانی بلاول بوټو ته په افغانستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي، سوداګرۍ او اړیکو په اړه معلومات ورکړي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف درانی سره کتلی او وایي هغه له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د پاکستان د تعامل په اړه معلومات ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي، په دې لیدنه کې د ترهګرۍ د مخنیوي، سوداګرۍ او اړیکو په اړه معلومات هم شامل وو. بلاول زیاته کړې، پاکستان د سیمې د امن او سوکالۍ لپاره له افغانستان سره ګډ کار کولو ته تیار دی. پاکستان په افغانستان کې د ټي ټي پی د فعالیت په اړه اندېښمن دی، خو د طالبانو حکومت یې په وار وار د اندېښنې رد کړې دي. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم یو بیان کې ویلي، په دې لیدنه کې بلاول بوټو په افغانستان کې د پاکستان لخوا د نیمګړو رغنیزو پروژو په بشپړېدو ټینګار کړی، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه ډېر تفصیل نه دی ورکړی. لکه چې طالبان په افغانستان کې بیا واک ته رسیدلي، پاکستان په خورا فعال ډول په دې هیواد کې د سولې، بشري مرستو او له نړۍ سره د طالبانو د ښکېلتیا په نوم په نړیوالو سټیجونو او له پاکستان دننه څرګندونې او ان عملي اقدامات کړي دي. تر خوا یې پاکستان لومړنی هیواد و چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د طالبانو حکومت ته وسپاره، خو له دې ټولو سره سره لا هم د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی. هاخوا د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې د دوی د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د افغانستان له لارې د ترکمنستان څخه پاکستان ته د ګاز او نفتي مواد د ترانزیت په اړه د ترانزیت ملي کمیټې له لوري د تایید شوې طرحې د یوې ازمایښتي دورې لپاره منظوري ورکړې ده. د طالبانو حکومت اقتصادي معاونیت یوه خبره کړې خبر پاڼه کې چې په خپله ټویټر یې خبره کړې لیکلي، دا طرحه د اقتصادي ودې او ترانزیت د پیاوړتیا په موخه جوړه شوې چې له مخې به یې له مرکزي آسیا څخه سویلي آسیا ته د ګازو او نفتي موادو په ترانزیت کې د پام وړ اسانتیاوې رامنځته شي. د طالبانو حکومت داسې مال پاکستان ته د افغانستان لاله د نفتی موادو د ترانزیت اجازه ورکوي چې افغانستان لا گوادر بندر ته په بشپړ ډول د صادراتو او وارداتو لپاره اجازه نه لري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړی خان جان الکوزی کڅام وای افغان سوداګر اجازه لري چې واګه بندر له لارې صادرات وکړي خو لا د وارداتو اجازه نه لري.
منګ په سلهاو کانټینر هندستان ته ځي واګې ته منګ لاس رسېل لرو چې منګ صادرات د هغه لارې نه په منظم شکل روان دي او واردات هم د کراچۍ د لارې نه راځي.
مودوړانی د هین حکومت له پاکستان وغوښتل چې د واګه بندر له لارې افغانستان سره د بشري مرستو رسولو په موخه د دوی لخوا افغانستان ته انتقالیدونکو غنمو ته اجازه ورکړي خو پاکستاني غوښتنه ونه منله. د دې پرته ډیر کله افغان سوداګر هم شکایت کوي چې پاکستان د افغان سوداګرو د توکو د صادراتو په موخه بیلابیلې پلمې لټوي او ډیر کله د دوی سوداګري ستوکي د پاکستان لخوا د لارو بندېدو له امله له منځه ځي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دې برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. په هرات ولایت کې د سرطان د کنټرول د پروګرام مسؤلین وایي په تیرو 12 میاشتو کې د هیواد په لویدیځ کې د سرطان د ناروغانو شمیر د پخوا په پرتله 30% زیات شوی دی. د افغانستان په لویدیځه حوزه کې د دې پروګرام مسؤل ډاکټر فاروق احمد صدیقي ازادي راډیو ته وویل په تیرو 12 میاشتو کې له دوی سره تر 4000 ډیر د سرطان په ناروغۍ اخته کسان ثبت شوي چې له ډلې زر تنه د سینې په سرطان اخته دي. تب د سال کې د سینې سرطان د درملنې متخصصین وایي پر وخت تشخیص د دې ناروغۍ درملنه آسانه کولای شي. نرګس مومند حسنزی په دې اړه ریپورت لري.
په هرات ولایت کې د سرطان د کنټرول پروګرام مسؤلین د هرات په لویدیس کې په سرطان د اخته ناروغانو د شمیر د زیاتوالي خبره کوي. د افغانستان په لویدیس حوزه کې د سرطان د مخنیوي د ملي پروګرام مسؤل ډاکټر فاروق احمد صدیقي ازادي رادیو ته وویل په تیر کال کې د سرطان څبان د څلور زره پیښې ثبت شوې دي چې 50 سلنه ښځې او 25 سلنه د سینې په سرطان اخته ښځې. عمر سرطان
سیتي واقعا خیلی بالا هست.
تقریبا په هر دوی پیښو چې موږ ترازی پیوی د سینې سرطان وی دا شمیره د پخوا په پرتله لوړه شوی. موږ باید د وقایع په لارو چارو پوه شو څو اماده چیت شي
تر بیاریم.
د وای د تیر کال پرتله په دې ناروغي کې ډیر سلنه زیاتوالی راغلی. نو موري دا هم وای چې ډیره خزي د سینې د سرطان په اړه معلومات نه لري. هم دا لامل دی چې ډاکټر ته په ځان مراجعه کوي او بیا ورسته په درمل او تشخیص کې لستون سره مخ کیږي. د سینې سرطان په نړۍ کې د سرطان دویم عام ډول دی چې خزي او نارینه ور باندې اخته دي خو د دغه ناروغي احتمال په خزو کې د نارینه او پرتله لوړ دی. شکرانه هغه مور ده چې لڅو کال راهیسې لور د سینې سرطان په ناروغي اخته ده. په لومړي سر کې لور داسې احساس کوي چې په سینه کې یو غوډه ده خو ورسره تشخیص شو چې سرطان اخته ده. نوموړي ازادي رادیو ته وویل لڅو مدیر رئیس د ناروغي د لور په وجود کې واده کړي او لورې بد وضعیت تیروي.
عملیات مو نه کړ، وضعیت یې ښه و خو د تیرو دریو میاشتو صحي وضعیت لا خراب شوی. اوس بالکل بسترې شوی او د اکسیجن بالون مو کور ته راوړی.
دا وای خې اقتصاد نه لري او د پور په پیسو د خپل لور دارو درمل اخلي. په هرات ولایت کې د نسایي ولادي متخصصه او د سینې د سرطان د فیلوشپ د لودونکو ډاکټر سهیلا حیدری وای د دې ډول سرطان تر ټولو عام لاملونه جنټیکی ستونزې، چاغښت، بی اولادي، هورمونی بدلونونه، د خوړو رژیم، د ویټامینونو کمښت، د عمل ضد درمل کارول او هم ځینې نور موارد دي.
علت دیگه که باعث به وجود آمدن سرطان پستان میشه مسابقه
هغه میرمنه چې د ناروغي په کورنۍ کې شته د دغه ناروغي لګوخت سره مخ دي. هغه قوم چې مور او مخور او لورانې د سینې د سرطان په ناروغي اخته دي د سرطان په شیل وړه ده
شوی از در نزد از خانم ها زیات تر می باشه.
عقل حیدری وای د دې ناروغي نخې درد په وینو کړکړ افرازات او چرګ د رنگ بدلون د سینې د اندازې او د باندې بدلون او په سینه کې د غدو را پیدا کې دل دي. نو موري دا هم وای کومې خزه چې په کورنۍ کې دا ډول ناروغي شته ل 15 کلنۍ څخه باید په منظم ډول معاینه شي. که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان دغه ډول معایناتو لپاره معیاري عمر 45 کلنۍ خودلی خو په افغانستان کې ډاکټران وای چې په هیواد کې د روغتیاي اسانتیاو د نشټوالي له عمله باید دا معاینات ل 45 کلنۍ څخه مخکې وشي چې په وخت درملنه شوي وي. اغه حیدری وای میرمن باید ل 40 کلنۍ څخه په منظم ډول خپل اندام چکړي او کې په بغل او سینه کې د غدو یا درد احساس لري نو باید ډاکټر ته مراجعه وکړي. دا ډاکټر نور سپارښتنه هم لري.
غذاهایی که استفاده میکنه باید غذاهای سالمی باشه، یعنی از غذاهای بسته بندی شده که داخل از اون ترکیبات میرزن که به حساب خراب نشه و فاسد نشه.
هغه خواړه چې دوی کاروي باید طبیعي ووسی. د کورنۍ او چرګانو هکې او غوښه وکاروي او د بسته بندی شوي محصولاتو څخه چې په هغه کې ساتونکي ترکیبات وي ونه کاروي. د تازه میوې او کورنۍ لبنیات دی وکاروي. دغه خواړه د ټولو ناروغیو مخه نیسي.
طبیعي خود نه به خونه خو جوړ کنم. از رژیم غذایی سالم که انسان استفاده کنه باعث میشه کمتر مصابه بیماری مختلف بشه.
که هم په افغانستان کې په دغه ناروغۍ د اخته کسانو کره شمېر نه دی معلوم، خو د سرطان د احصایې د نړیوال مرکز د راپور له مخې په 2013 کال کې په افغانستان کې د سینې د سرطان 3028 پېښې ثبت شوې وې. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د سرطان د تشخیص څلور دولتي مرکزونه شته چې دوه یې په کابل، یو په هرات او بل په بلخ کې دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس به هم د شاهد الله د ژوند پاړه راپور در تخپور کو. شاهد الله غزوان دی چې له وړوکوالي د نورو لوبوټونو سره لوبیدلی او کار یې کړی دی. جالبه کیسه لري، له خپلې همکارې ثنا کاکړ به پاړه جزئیات واورو.
لبوټونو تر بوټونو جالب مزل
دار می دی. تیر انقلابونو په وخت کې په خوست ولایت کې موچیو نیغه دی بوټانو کار کړو. مختلو بچانو ته دی بوټانو جوړول، ګندل او دی ډیزاین دغه سرمن اصلي او دویم د ټول دی راته خو دی خپل غدي بوټانو سره دی پلار دی وخت نشو کو نو هغه وشي دی بوټانو کاروبار شروع کړ.
نهشت کلن شاهد الله په خوست ولایت کې دی بوټانو لوی پلورنځای لري. شاهد الله وایي کار خدای ډیری پیرودونکي ځوانان دي او پور او پیر هم ته ډیره په انلاین ډول چې سوداګری تر ډول په افغانستان کې نوې د تر سره کوي.
بل هڅه کوي چې د ذوق مطابق د ځوانانو د ذوق مطابق اجناس را وارد کړو. همدغه شانتي په سوشل میډیا باندې زموږ ډیر فوکس دی. زه په خپل باندې هغه اجناس چې راوړم هغه کسي کوم او هغه بیا انټرنیټي صفحه لرم په غی نشروم. هغه وجه ده چې زما کاروبار کمې بدو تر کچه ورسېد.
شاهد الله وایي د بوټانو په دې مرکز کې ډېری کورني تولیدات پلوري. شاهد الله هغو ځوانانو ته چې له پیله هر څه ښه غواړي سپارښتنه لري او وایي د هر کار په پیل کې لومړی ستونزې وي خو وروسته هوارېږي. نوموړی وایي ستونزو سره باید مقابله وکړو.
ضرور نه ده چې یو څوک د حتمن د سټارټ نه دی کامیاب وي، نو لومړیو کې به حتمن ستونزې وي، ستونزې به ګالي. خو ځوان چې په ځان اعتبار ولري انشاءالله تعالی هغه که هر ډول کاروبار شروع کړي په نوي میتود باندې د ځوانانو په میتود باندې شروع کړي انشاءالله هغه د کامیابۍ تر منزله رسیږي.
شاهد الله وکاله کېږي چې دا کاروبار کوي. نوموړی خپل یوه جالبه خطره را سره داسې شریکوي.
زما د دکان نوم چې دی زما د بل ورور پروم دی. نو که خپل راځي او که پردی راځي ما ته د شاهد پر ځای د حمید نوم اخلي. نو اکثره داسې ملګري چې زما سره ډیر بلد وي چې ما سره داسې هیجاني مخامخ شي زما باندې کوي حمید څنګه یا حمید دغه بوټ په څو دی. نو د حمید په نوم باندې زما نوم اوس مشهور شوی دی. زما کله ورور ته وایم چې د نوم به سره بدل کړو ځکه زما دغه ورور چې دی زما سره
یادونه ده چې شاهد الله د دې کار تر څنګ یوه بله دنده هم مخته وړي او هغه په پوهنتون کې استادی ده. نوموړی وایي د خوست ولایت په یو پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک ایلی سلامونه همنه عباد السلام د پرا ولایت د گلستان ولسوالی ته خبر کوم. زاول حق نو دارمر د پرا ولایت د گلستان ولسوالی ډیر وچکلی پکښی د ډیر سخت وچکلی پکښی د خلک استړي او بیا واز لدی. نو کم د پرا ولایت مسولین چې دین نو دوی دی او داسه حیات راوستي د بیوزلی او د وچکلی الله ته ودا د گلستان د ولسوالی د ټول کې د خلکو سره دی وویني. نو دوی کم حیات چې راوستي اسی ولسوالی ته بالا د مرکز میجر راو غړی ته مشکل لري هغه شی نه لري هیڅ مشکل نه لري. بالا ګرته ولاړ سي نو دوی د پرده اطراف پښتنه وکي را دي سي د وچکلی او بیوزلی او ستړیا معلومات ځان ته وکي. حتی د اجمر په کلی کې کا د اجمر کلی ک نور کلی یو ځای یو پیپ چالانی یو مایه چالانی شل دیش کس کوچنیان پر ټول نوبت نه رسي چې د خوراک وبځنی ویس. نو ستاسو یو جهان مننه د اجمر رخت یو ځای ورسوي کور ودن الله دې خیر درک.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکون کو ریدونکو ته وړاندې کوم ز د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه تاسو په تماس کې ز د محلي سنفونو د ټولګي یو استاد يم نو موږ د طالبان حکومت څخه دا هیله ده چې موږ سنفونه راایلک محلي ټولګي ټول بریښد ذکر ده کې د افغانستان ماشومان لپاره ښه تعلیم تربیه او پکښه او ښه پر وخت راکلل ماشومان مو شه برابر کړ و سیمپونه باندې ماشومان وګرځ په کوڅو په لارو کې ګرځي اڅس ذکر او ټول نه هېدی په دې کې زموږ هم ګټه وه د حکومت هم ګټه وه د نړیوالو مؤسساتو له طرفه څخه تشویقېدل نو موږ د هیله کو د طالبان حکومت څخه سیمپونه راپریږدي موږ څه خپل سیمپونه فعالیت ته بیرته اجازه ورکړي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې دي ورزو لاندو خبرونو ته د طالبانو رهبر مولا هیبت الله اخونزاده ادعا کړی چې په افغانستان کې د دوی له حاکمیت وروسته خزې له اجباري نکاح په بدو کې لورکړي او په خبرې له ورته نورو دودیزو ظلمونو ژغورل شوی او ټول شرعي حقوق یې ورکړل شوی دی. ښاغلی اخونزاده د خبرې د لوی اختر د مبارکۍ په مناسبت د خپل پیغام په یو برخه کې کړی دا په سال کې د چې طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او دغه راز پوهنتونونه تړلي چې د نړیوالو بشري بنسټونو او سیاستوالو غبرګونونه پارولي دي. د طالبانو حکومت له ترکمنستان نه د افغانستان له لارې پاکستان ته د ګازو او نفتي موادو د ترانزیت طرح تایید کړه. باختر آژانس چې د طالبانو په واقع د شنبې په ورځ ویلي دغه طرح د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت له لورې د یوې ازمایښتي دورې لپاره تصویب شوې ده. د پاکستان پولیس وایي وسلوالو کسانو په پیښور کې د سیک لیګکیو یو غړی تیره شپه په چړو وژلی دی او وروسته تر هغه چې د واګنر ډلې جنګیالیو د مسکو خواته خپل مارش ودرو د روسیې د لویو لارو فدرال ادارې نن یکشنبه پر لارو د ایښودل شوو موانعو د بیرته لرې کولو خبر ورکړی دی. لنډ خبرونه مو واورېدل. تفصیل یې د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ.
د ازادي ملمه
د ازادي رادیو د ازادي ملمه اوریدونکو ستړي مشي هیله ده چې تاسو به راتاره غو جوړی است. د ازادي ملمه په بل پروګرام کې زفری د سیال ساسي قربانې نن په خبرونه کې را سره د افغانستان په جنوب کې یو خبريال ملمه دی. کمال الدین صفان نن په پروګرام کې را سره ملمه ده. یو د پروګرام په جریان کې به لدوینه د دوی د ژوند پاړو همدارنګه د افغانستان په جنوب کې د خبريالۍ د کار او هلته د ژوند او د میرمنو د وضعیت پاړه هم ورنه وپختو. صفان صاحب تاسو ستړي مشه په خیر راغلی. که په پیل کې راته وایس چې کمال الدین صفان څوک ده، چیرته پیدایښت شوی دی او زده کړې په کوم ځای کې پیل کړې دي؟
ډېر مننه خوشاله اوسېږم. ما نوم کمال الدین صفان دی، د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زده کړې مې خپل کورنۍ کې د ورور څخه پیل کړې دي. بیا هغه وخت ډېر حالات ګډوډ وو، هلته ښوونځی نه و، مکتب نه و. بیا تیار لسوا پنځه کال وو چې زه بیا مرکز کندهار ته راغلم. سید جمال الدین افغان لیسا کې مې داخله واخیستله. هلته مې تر دوهمه صنف پورې درس وایه. بیا وروسته بېرته لاړم میرویس نیکه لیسې ته. هلته پنځم صنف کې شامل شولم، ځکه زما سن هم دا تقاضا کوله او زما اغلیک لوستل و لیکل هم د همداسې وو. بیا د هماغه څخه بیا دوه کلونه مې پرله د دوه سنفونو ارتقام امتحان ورکړ. هلته مې بیا په دوه سوه پنځه نوي کال کې ښوونځی خلاص کړ، لیسه مې خلاصه کړ. بیا کندهار پوهنتون د ژورنالیزم او عامه اړیکو ښوونځي ته کامیابه شوم او بلاخره په 2021 کال په وروستي وختونو کې کوم چې زموږ د زده کړو بهیر کرونا رخصتي او دغه ترڅنګ د ولسواکۍ د نظام د سکتېدو سره دا هم ډېر ټکنۍ شو. خو بلاخره د 2021 کال په وروستۍ میاشت کې کندهار پوهنتون د ژورنالیزم او عامه اړیکو ښوونځي څخه فارغ شوم.
چپان صاحب، څو کلن وای چې په کندهار کې ګډوډي وه او تاسو نشئ کولی چې هلته ښوونځي ته لاړ شئ؟ او کله چې بیا ښوونځی مو پیل کړو عمره مو څومره وه؟
ډېره مننه خیر. زما عمر چون اوس 10 کال دی. او هغه وخت ما الته څنګه فیل کړ از ما عمر لسته لو دومره و چې ما ته خپل ورو باندې درسونه ویل بیا دې فشار تر اخلو
دا چې تاسو په لس کلنۍ کې ښوونځی پیل کړی حتمن هلته چې نور ماشومان وو ساسي همسنه ساسي همزولي دوی به هم ښوونځي ته له تګ محروم وو.
بله هغوی اوس هم متاسفانه هغوی هم اوس هم محرومه دي او حتی هغوی په داسې یوه ساحه کې ژوند کوي چون زه دا اوس هم تللی وم دغه نن راورسېدم هلته هغوی هېڅ شی هم اوس هم نه لري د ژوند هېڅ ډول امکانات نه لري خوږ سړک نه لري مکتب نه لري کلینیک نه لري اوبه نه لري بیخي یو ستونزمن ژوند لري نو واکن هم هغه هلته چې اوس کوم ماشومان سته تنکي تنکي ځوانان سته یا هغه د دې یا مخکې چې وه دا ټول هماغه سې دربدر ژوند دی هماغه سې خاکپسره خلک دی تر اوسه پورې د ژوند امکانات نه سه ورته نو رسام هلته ډېر ماشومان سته بیخي ډېر ماشومان خو متاسفانه هېڅ ډول زده کړو ته لیک ته لوست لاسرسی نه لري.
څپان صاحب دغه ماشومان چې لیک لوست لاسرسی نه لري که څه هم د کندهار نوم چې کله اورېدل کېږي داسې تصویر د خلکو ذهن ته راځي چې ځوانان به تکړه تکړه قوي قوي او جګ جګ اوسي. البته دا زما برداشت دی. دا ځوانان خو بیا څه کوي چې دا لویږي ښوونځی نه وي دوی د زده کړې څنګه کوي په څه کاروبار بیا مصروف وي؟
ډېر مننه د شام قدر خلک هم پکې ستا چې هغوی ډېر ښه زده کړې لري ډېر معیاري رزلټ ځینې ډېر دا ټولنه د څه باندې ټولنیز ژوند دی بس ډېر برخه چون د کندهار یو زراعتي ولایت ډېر برخه ټول په زراعت او په مهاجري بوخت په خاص ډول د ولسوالیو خلک بیا په خاص ډول د لیرو په ولسوالیو خلک هغوی په زراعت باندې ډېر برخه بوخت دي خو متاسفانه په دغه وروستي کلونو کې د دوی زراعت هم ډېر خراب شوی دی ځکه چې دوی اوبه نه لري کوهیان چې کومې برمې چې کاشي یا کاریزونه چې وه مخکې ټول وچوي دي نو دوی چون دا برخه چې ډېر فعال و چې بزګري و مالداري و دا برخه کار کوي ولې نور په مجموع کې د کندهار ځوانان مخصوص هم د ډېرو په حال کې دي او په دغه تېرو شلو کلونو کې حد اقل دومره یو څه پرمختګ شوی دی چې څوک تصور کړي چې ځوانان یو څه روزل شوي دي په ټولنه کې ستا د ټولنې د نورو خلکو لپاره یو څه کولی شي نو دلته زه ډېر ځوانان سېشنم چې هغه ډېر قدر قدر خلک دي نمرې پوره کړي پوهنتونونه یې ویلي دي نو هغوی چې دغسې پوهنتونونه یې ویلي دي درسونه یې ویلي دي ماسترۍ یې کړي او ځینې دغه مستاتو کې اخته دي ځینې په شخصي کاروبارونو اخته دي ځینې نور په خپلو عادي کاروبارونو باندې مصروفه دي نو ځینې چې په مسلکي برخه کې روزل شوي لکه طبي انجینري او نور کې هغه هم خپلو برخو کې اخته دي.
سپان صاحب بیرته به ستاسو ژوند ته راشو کله چې په لومړۍ ورځ ښوونځي ته لاړې چا وړی وې ښوونځي ته او هغې ورځ نه دې کومه خاطره په یاد ده؟
او ډېره مننه. زه په لومړي ځل چون موږ چې کله د ولسوالۍ څخه د کده کېدلو ښار ته دغه ژوند ډېر جالبي ځکه د ولسوالۍ خلک او بیا د ښار خلک ډېر متفاوت ژوند لري ډېر متفاوت حالات پکې راځي نو دا خپل چې موږ د تر هغه لاته لومړي وختونه چې ډېر سخت دي ځکه نو ډېر سخت هغه ځانو ځکه هغه مشکل شین باز په ټایپ دا شام فریس او بیا دا لوسار ته د انتشار کې یو بل ډول هوا یو بل ډول کافریالي نو بیا دا وختونه موږ 15 ورونه او بیا 15 سره موږ ځما بل مشر ورو بیا دا بوتل بیا څنګه شامل کوم څه وسګنه استاد و استاد ژوند دی لري نو اخوی درس مستوی نن بیا دې فشن شبه کوله هغه کې به موږ ځچون په خپل ورونه کې مشرم ما وی به ما څخه چې کوم پښتنه کله نو تورونه څخه هغه به بیا وایي چې ماشاالله تاسو ډیر لایق استه د استعداد او تاسو کولای شئ ډیر څه زده کړئ وکړي یعنی تشویق کول به نو هغه وخت نه راي دی چې نو تاسو یو پروسه وایي
تاسو خپل کوم مضمون کې تکړه وي په خوانځي کې او خینوبري دې په کوم مضمون کې اخیستلې؟
از یک خپل د ټولنیز موضوعات سره ډیر علاقه لرم او تقریبا وکلونه کیږي چې زه د پیوا لیسه کې د تاریخ مضمون تدریسوم. هم د افغانستان د تاریخ مضمون چون سپه د لوړو سنفونو کې په دولسم سنف کې او نهم سنفونو کې د افغانستان معاصر تاریخ او لاغت نور به نور ټولګیو کې هم څه نو زه خپل په یو ښوونځي کې په یو لیسه کې په دلته مرکز کې کله چې زه فارغ شوم بیا دغه لیسې امیر غوښتنه وه چې ته باید دلته تدریس هم وکړې، ته باید راسه. بیا خوشبختانه چې ما امتحان پروسه کې چې ګډون وکړې هغه کې ما ذاتیا نمرې وړلې د سلو څخه بیا کامیاب چې شوم. بیا کوډ یا بس دی را ته راکړې چې ته کوم ځای ته چې کامیاب شوی هغه ځای ته باید دلته تبدیل راوړې. نو بیا مې تبدیلي ورته راوړه. اوس زه خپل په ټولنیز موضوعاتو کې که تکړه نه یم خو هغه خپل وخت کوم یا اوس د دې سره یم هلته دغه تدریس کوم.
دا د کندهار او زابل او پټوله کې هلمند او د سویل زون نوم چې کله ورې دل کېږي داسې نه یوازې افغانانو ته بلکې کېدای شي زیاتره خلکو ته دغه ځای داسې وځای و چې دوی هیله ولري ورشي. تاسو څومره د دغه سیمې د تاریخ په اړه باندې دغه زیده خلکو په اړه باندې او همدارنګه د چې هلته دغه شلو کلونو کې جګړه والا غي وړاندې هم دغه ځای امن نه و څومره کلی د خپل کنه؟
نه بله ډېر مننه. کندهار کله چې د افغانستان نوم یادېږي کندهار ډېر پکې خاص یادېږي او دا د جغرافیا کې ډېر مهم ځای لري. او زه باور یم چې د افغانستان ټول خلکو ته دغه سیمه ډېر فضلفورې ده او کندهار ډېر فضلفورې ولایت هم ډېر شته. چون په تېر وختونو کې دا د داسې یو مرکز و چې له بعده مرګ د جګړو راپورونه یې ډېر و. د کندهار اطراب څخه د روزګان څخه هلمند څخه زابل څخه وتللامې نمرو څخه نو په دا برخه کې چې دغه کورونه د ذهنیت داسې منفي جوړ شوی خو داسې هم ډېر دلته هم جګړه تېره شوې ده. خلک یې ډېر نرم خویه، ډېر آرام، ډېر مهربانه خلک دي او ډېر وطن پرست خلک پکې شته. بیخي ډېر وطن پرست خلک پکې شته او خپله د کندهار د ولسوالیو خلک چې دي ډېر مینه ناک دي. خاص ډول دغه بزګرانو ته چې کله چې دغه میله یا د کوم سیلاني کسان دي د کندهار ولسوالۍ ته هغوی چې بیا راځي ډېر ډېر څه فکر ورسره وي. نو کندهار په مضمون تاریخي ځایونه هم لري. خپله منډیګک چې هغه د افغانستان 5000 تاریخ د دغه منډیګک چې کوم اساس دي داسې د دې څخه ثبوت دی. خپله چلزمي چې سایه په ایمان کې چې بوس کلاسته یا به نور د احمد شاه بابا زیارت چې ستا یا د میرویس نیکه زیارت چې ستا چې هغه په افغانستان په تاریخ کې ځانګړې فصل لري د هغوی په اړه چې کوم څه ستا. نو دلته تاریخي ځایونه هم ستا دي د سیل لپاره. خپله د کندهار دوه مشهور ولسوالۍ ستا چې هغوی ډېر انار لري، ارغستان، ارغنداب یا شاولکوټ چې ډېر ښه انځر لري، یا ژړې و میوان دودا سیمې چې ډېر ښه انګور لري، یا دامان چې ډېر ښه فالزونه کې خټکی کې. نو دې برخه کې خو موږ همیشه لیکل کوو، همیشه دغه وایو.
ډېر مننه کور ودان سپان صاحب. حتمن ساسي لیکنه هغه کسان چې غواړي دغه سیمه وګوري یا غواړي چې په اړه معلومات ترلاسه کړي حتمن به ورنه استفاده کوي. کبه ډېر راته وایي چې کله چې تاسو د کانکور امتحان ورکو علاقه محمد اجتماعي مسائل سره او تاریخ مو ډېر لوسته، څنګه مو زړه وکړي چې ژورنالیزم انتخاب کړي؟ ډېر مننه خیر اوسه.
چې نو په دا برخه کې ما خپل علاقه مې وزړه مې وچکار وکم. ما خپل د دې څخه مخکې چې زه ژورنالیزم پوهنځی وایم، ما اداره پوهنځی او ما اداره او پالیسي پوهنځی یو کال وویل. خو کله چې مې یو کال وویل هېڅ مې زړه نه و چې زه دغه نور په مخ باندې بوزم. بیا هماغه و چې ما بیا کانکور امتحان ورکړ. خوشبختانه دغه هیله چې ما و چې زه به ژورنالیزم پوهنځی ووایم هغه پوره شوه. زه ژورنالیزم پوهنځي ته کامیاب هم شوم، ومې ویل هم، او دلته محلي رسنیو کې مې هم کار وکړ. خو متاسفانه د شرایط دغه حالات هغه وخت هم سخت و ځکه جنګي حالات و. هغه وخت هم د دې لپاره چې ته د ولسونو غږ ورسه، د ولسونو غوښتنې ورسه، کله چې ته ولسوالۍ ته ځې هلته چې د خلکو حالات وینې ډېر په یو بد حالت کې ژوند لري. یعنی کله چې دوی د ژوند اسانتیاوې نه لري، حد اقل یو کوچنی کلینیک یا فوق سړک یا ښوونځی دا هېڅ هم نه لري، دا ستا زړه ورباندې خوځېږي. نو هغه وخت کوم شرایط تاسو خو دومره ډیر نه وکړل چې د نظام او څه ټول کې دا ټولنیز علوم هغه څه حقوقي برخه ده، حقوق فنزي ده، یا مثلا ژورنالیزم دی، یا واسه نور ټولنیز علوم دی. د بعد مرګ په دوه کې د خلکو هغه هیلې هغه غوښتنې هغه د دې چې کوم امیدونه و هغه چې کسي دي تر ډېره پورې یوازې په ډېر هغه مهم او مسلکي برخو چې هغه دي ښې یوازې تطبیق پورې محدود شوی دي. نور هغه انجینري هغه اقتصاد کمپیوټر ساینس یې تل اوس ځوانان زړه نه ښه کوي. زما هیله دا ده چې ځوانان باید له بحران څخه استفاده او چې ځکه په بحرانونو کې ګټه هم کېږي، یوازې دا نه دي چې بحران تاوان راولي. نو څوک باید ناهیلي نه شي، ناهیلي ونه کړي، مزال وي چې دا ژوند دې لوړې ژورې فکر راځي د خپل هدف چې ټاکلې د هغه لپاره موخې او په یو کې تی کې ورسېږي. نو هغه وخت هم حالات ډېر سخت وخت اوس تر هغه ډېر سخت دي په دا برخه کې ما دې کې د همدې مطلب پرې شو دي د سینې په څله سکوت کې د مای ستار په کې نه دي ځکه کار کول په کې سخت دي. نو سخت کار چې دی بیا باید هغه هیلې چې دی هغه کوم هدف چې دی ټاکلی دی سره سم کې باید یو بل هدف هم وټاکي چې دا کل فرض دی خپل ژوند کې مبارزه وي. نو چې نو اوس ما په خپل شخصي ژوند باندې، شخصي کاروبار باندې، عادي ژوند باندې دی باندې ډېره تکیه کړې ده. نو ځوانان باید د سمسیک زده کړو چې سمه هغه دا ورته چې کمپیوټري پروګرامونه او دا د چې ځوانان ته ډېر څه ورکولای شي په ژوند کې، باید دا ته مخه کې ځای هم کې.
څپان سه پر بشو تاسو په سیمو کې د خزو انجونو د وضعیت په اړه باندې تاسو په قندار کې ژوند کوي، حتمن کور کې به خويندم لري، څنګه د پټول کې ساسي په کورنۍ کې د انجونو وضعیت او پټول قندار کې د خلکو نظریه د انجونو په اړه څه ده؟
او ډېر مننه په دې شام زه په لری شاده توه مالا شاید چې ما باندې خپل خويند لک خپل ورونه لک خپل مور خپل روم را درنه دی و هم را ساتل په مجموع کې لباده مرغه و ما یو خو په وسمی دور کې په افغانستان ته د ټول انجنونو د ټول شته وضعیت هم دا چې دا ورته د دې هغه د ژوند د امکانات چې دا محدود دي. لباده مرغه په دا سیمو کې چې هغه لري فرتیږي او دا که څنګه هغه د شګو د حکومت په برخه کې ادارې هیڅ ورګانونه فعالیت نه لري، هغه یو وضعیت ډیر خراب دی چې کله خلک د خپل فیس په خبرې جمع ډیر دردونکي فیس یې دی د دې چې انسان هغه تکي د سیاسي شمپد د مصافه په ټولنه کې چې د شګو د حکومت په برخه کې په بس ورکول کیږي و هلته چې پر اولادونو باندې مریض موشه خاصه د رسنیو خلک یو غره پرونه لور او خپل ملګری ملتونه دا باسي چې کوم فعال ادارې لري او چې په یو ساعت کې درې څلور میرمنې په ولادت باندې مریض خپل ډېر د دوم کې حالات بل دا دي چې دا ویش ون ته دا وی امکانات چې هیڅ هم لرانه نه کیږي په خاص ډول باندې خلیر په ټول سوالي کې حتی هغه سره د څه چلن کیږي ام دا نه کړ دافتانه څه زو ام چې هغه سره د څه چلن کې لکه د جن حیوانات سره چې د خرتی چې دا وي سره هیڅ مشوره نه کوي چې کله چې هغه کوم چا ته پني کاکي شي دا کورنی فاړې معلومات نه ورکول کېږي چې دا شخص فاړې معلومات نه ورکول کېږي.
په دغه شلو کلونو کې هیڅ تغییر نه غي په دې وضعیت کې
متاسفانه هیڅ تغییر نه غلله ځکه دنه موستا چې هغه د شګو د حکومت په برخه کې کاوه او یوازې په مرکزونو کې یو څو پروژې څو کې د غوا خلاص جوړ کړو نور یې سم نه دسته وی ان لیر څو ټول سوالي ته کې څنګه زاد د پیغام نه رسېدي چې واڅه د دې ټولنې برخه د واڅه د دې ټولنې نمایي ده یو څه د دې حق لري چې هدا کال د دمو څو سره وې چې دا خاصه په نکاحي ته هدا کال دومره معلومات ورکول چې په کورنۍ کې ثاني کا تړل کې ثاني یې د ته وانځه یو تغیر په دابر کې نه دی راغلی.
څپان سپ استونز چرته ده د ټولنه خپل هم داسې جوړه شوی چې دومره مرد سالاري وي پکې چې نارینه ټول واک په خزي باندې ولري او دغه سره دومره بد برخورد وشي او امکانات ورته نوي کنه بل سیلاتم لري نارینه هم خپل نه پويږي چې د خزي حقوق څه دي.
متاسفانه دا څه ټولنه چاوي کې خلق په بزګری باندې را لوی زیابوی ته او خلق په مالداری باندې او یالته هغه پیغام نشي ترلاسه کولای. نو هغه بیا د دې بلداد چې هغه مرتاسي پښتني کلتورونه دا دومره جپړي د اسلام اړولې ده او د اسلام هغه معیارونه هغه اساسات چې بیا غي به څور کړې دي. نو تر ټولو مهمه دا ده چې هغه د اسلام رښتینی پیغام خلکو ته ورسېږي. ځکه دا د اسلام او غوښتنه ده دا د اسلام نظریه ده چې څنګه هم خلکو نه ورته ورته متاسفانه چې دا خلک دغه د ټولنې اساسات دا چې جوړ شي چې خلک یو ډول به وده پکې لوی چې لوی چې دا نو نه واز دا چې د څه حکومت قامت په مشور کې به څه ټولنې هغه معیارونه د ټولنې د سالموال لپاره چې کوم معیارونه اساسات هغه د څنګه ډول تاسو یې چې په دې نه ډېر ولسوالۍ کې ډېر پروتو خپلو چې اطرافو کې ډېر وخت هغه خلک په یو بل سره خبرې دي. ډېر خلک بدي دي جنجالونه دي په ډېر کوچني موضوعاتو باندې. نو دغه کیسې خو ستا دغه د پښتني دودونه اصلا د دې باعث شوي دي چې متاسفانه د ښځې چې کوم مقام دی د مور د خور د مېرمنې
حالات څه کړی دي. څه پانسپ تاسو راته وای تاسو په کور کې د خوند سره مرسته کوي کنه کوي او څه خوند لري؟
او ډیر مننه خیر اوسه. زه څلور خوند لرم او ماشاالله نورونه لرم ټول یو بل سره همکاري سپورونی مو جوړ کړی یو بل سره ډیر همکاري کوو خپل خوند سره ما همکاري کوو او وی باندې تیر تران مرسران یو مرسان دې دې تیر ګران دي. نو د خپل ډیر هم سره سره کو بله
از ذکرته اجازه ور کړې ده.
بله متاسفانه خو د دې ذکرې موږ نه دي منع کړې لپاره ما په اوسني حاکمانو باندې کړې دي.
دا خو یوازې دعا کاله کیږي لدی وړاندې تاسو اجازه ور کړې و؟
بله بله هغه وړاندې دې درسونه ویل او هم ټول دې کې و متاسفانه چې اوس درسونه نشته. سره به کوم چې سنیا کې مان د دې لپاره یو طرح جوړ کړي کله چې د مالیاتو لپاره د اقتصاد لپاره هغه څنګه چې چرته ټولېږي هغه د لپاره په دوه کلونو کې طرح جوړېدل چې بیا په هند لپاره هم باید جوړ شوی وای باید جوړ شي چې د کډو لپاره هم د انساني او بشري حق او دا باید دې تبار کول شي.
اوس خو په کور کې به خوند باندې فشار نه شي چې ذکر نه کوي واده وکړي.
نه نه خیر دی خیر دی دی باید ذکر و چې دی باید درس وای او دی بیا په دا چې ورسته چې هغه خو ټولنی ژوند دی او هغه په ژوند کې هغه فیصلې دومره مهمې نه لکه یو ځل خپل ژوند جوړول. نو مسله دی چې دی هغه تصمیم ونیسي مهمه دا ده چې د خپل ژوند هغه لومړني مسؤلیتونه هغه لومړني هدفونه وموښي چې هغه تی چې دا ته دی خوښه ده زه هم کولای شم دام کولای شم دواړه کولای شم.
ته پانس اپ کله چې کور کې اسې څه کار کوي اشپزي کولای شي کنه؟
زه خپل کور کې چې یم زه اشپزي خو نه کوم ځکه مېرمن هم لرم الحمدلله مور مې هم څه دې پند مې هم څه دې زه یوازې دې څه داس ما یعنی لومړنی هغه لیک لوست او کوم عددونه چې نو تاسو لومړی پېژن او هغه حساب چې لیکوي دا ټول هغه چې ما دې تسول دي. نو زه یوازې دومره هغه مسلحه دا کوم چې دې ته درس وایم به دغه وختونه چې دې درس نه لري هم زه ورسره کله کله درس وایم ډېر وختونه درس ورسره وایم په ډېر وختونه بیا دې خپل په مان کې هم سره وایي او ما دې ته ویلې دي چې تاسو باید دومره کوشش وکړئ چې دا لیک لوست تاسو لري دا نو د نجونې ته هم ورسوي د خپل هغه باید راوغړی هغه وختونه چې نارینه پور کې نه یا تاسو باید ورته یادی باید راوغړی او دغه لیک لوست لري دا سره شریکي.
ته پانس په قندار کې او په ټوله کې د سیمې په اړه باندې مو ویل چې خزو ته شرایط یو څه سخت دي. د نارینه لپاره څومره امکانات برابر دي؟ د دوی لپاره خوندزی شته پانتونونه شته دا امکانات برابر دي کنه دوی په ستونزو کې دي؟
دا خو ستادي ما تا ته وویل چې زه ولې ساکي شوونکی یم هلته درس تدریسوم خو متاسفانه په مکم دې ته اشاره وسول چې دغه حالت چې کله رامنځته شوی دی دغه د سیستم دې څنګه نه شوی دی ځکه خلک په زده کړو باندې عمر باور نه لري. په افغانستان کې ځینې مسلکي بستونه هغه په اوسنی حکومت کې د طالبانو هغه داسې اشخاص ته ورکول شول چې هغوی د دې برخې مسلکیان نه و. نو بیا دغه ځوانانو هغه امیدونه چې وای ویلي چې دوی چې په کومه اراده باندې په کوم عزم باندې پوهنتون وای هغه ډېر فکر شوی دي، په چون دغه تاثیرات یې ستا ډېر دي، بیخي ډېر دي. ولې بیا هم د ګمرا سیستم روان دی، د سیستم سم څنګه نه یې خو خدای نه دري. نو د پوهنتون په برخه کې، د لوړو زده کړو په برخه کې هم سیستم روان دی، او د لیسې په برخه کې هم ثانوي او د زده کړو کې بیا هغه ستاسو روان دي.
چپان صاحب که په دې را ته ووایي که چېرته دا چې اوس مو ژورنالیزم پرېښی دی، کار پکې نه کوئ او هلته کار کول ستونزمن دي، په دې برخه کې که چانس برابر شي یا بیرته شرایط ښه شي خپل مسلک ته راځئ؟
بله بله، خامخا، ځکه پوهنتون مې د دې لپاره ویلي او اراده مې ده چې زه مستري هم باید واخلم. هم دې برخه کې که چانس برابر شي، که لږ ډېر ته دې امکانات وي چې زه کولی شم چې د ولس څه شي غوښتنه ده، د ولس څه شي اراده ده، هغه زه رسولی شم، هغه زه تمثیلولی شم، زه حتماً دې برخې ته راځم. ځکه دغه یوازینۍ برخه ده چې څوک پکې کولی شي چې هم پکې راحت واوسي، چې راحت په دې خاطر کله چې ته د هغه کسانو چې هغوی ډېر ځورېدلی دي، هغه کسان چې هغه رښتیا هم ستونزې لري، هغه کسان چې هغه د خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې دي، د هغه غږ رسنی ته دا یو ډول ماته خپله راحت وي. نو زه په لږ امکانات هم برابر، یعنې که په سل سلنه کې څلوېښت سلنه هم د دې امکان وي، پنځوس سلنه وي،
چپان صاحب کدام را ته ووایي تاسې مخکې مې یادونه وکړه اوس هلته ځوانان یو څه بې انګیزې شوي دي او زده کړې کې خپل آینده نه ویني، اوس چې د نجونو پر مخ پوهنتونونه او ښوونځي تړل شوي دي، ځوانان هم یو څه ناهیلي دي، هغه ځوانانو ته چې اوس افغانستان کې دي یو بله لار نشته ده چې افغانستان نه ووځي، دوی ته څه کول پکار دي ستاسې په اند باندې چې د اقل وکولی شي دغه شرایط سره مبارزه وکړي او په پښو ودرېږي؟
ډېر مننه. خیر، دا هم ژوند دي، لوړې هم پکې راځي، ژورې هم پکې راځي، سخت حالات هم پکې راځي. هغه ځوانان چې هغوی مایوسه دي، هغوی ناهیلي دي، هغوی باید ناهیلي نه شي، هغوی باید حالات درک کړي، هغوی باید د ټولنې نورو خلکو ته هم وګوري، او دوی باید مخکې ما یوې موضوع ته اشاره وکړل، کله چې ته خپل عاطفي هدف ته نه شې رسېدلی، ته باید په یو بل آپشن باندې کار وکړې، په یو بله برخه باندې کار وکړې، په هغه برخه کې چې ته حداقل لاسرسی ورته لرې، ته حداقل راحت یې پکې، هغه برخه باندې کار وکړې. نو هغه ځوانان چې زده کړې کوي، هغوی باید خپل مورال کمزوري نه کړي، ادامه ورکړي زده کړې وکړي، او هغه کسان چې فارغ شوي دي او ماسټري ته روان دي، دا خو ډېر شوي او که د لېر پاته دي او هغه چانس یې برابر شوی نه دي، هغوی باید په خپل مسلک کې څومره امکانات وي کار وکړي، او که امکانات نه وي په یو بل آپشن باندې، په یو بله برخه باندې، د دې لپاره چې هم کورنۍ وساتي، هم ځان وساتي، هم په ټولنه کې هغه د ټولنې د یو اغېزمن شخص په توګه باندې باید په یو بله برخه باندې کار وکړي، هغه برخه چې دی حداقل لاسرسی ورته لري، هغه که شخصي کاروبار وي، هغه که ډېر عادي کاروبار وي، هغه که زده کړو برخه وي، هغه که د ټکنالوژي برخه وي، دې برخه کې باید خپل کار وکړي، هیلې او مورال د لاسه ورکول نه امیده کېدل، دا د دې پر روح او روان باندې ډېر اغېز کوي، هغه یې تر دې هم خرابوي، بیا به دې ښکستانه کړه چې دوی داسې چې عصباني به وي. نو د دې لپاره باید دوی مصروف اوسي، چې د خپلو والدینو سره هغه په کومه برخه کې کار کوي، یا ورونه یې کومه برخه کې کار کوي، یا د قریبانو دوستان یا کارزمون دي، هر چا سره چې په کار باندې مصروفه کېدلی شي هم کار وکړي او د هغه ژوند سره مبارزه وکړي.
الما کئ څوک راکی مانا، خوبینم الما کئ څوک راکی مانا، روتیم سرم یخه د خپل یار په زنګانا، روتیم سرم یخه
خی دخ پل یار پزنگانا خوب نم علما کئی چوکرا کی مانا خوب نم علما کئی چوکرا کی مانا خوشحال خان واڑو پلا سنو کی فانس وی ارمغان وی تو کی وی ٹکالی وی خبرے د افغان وی ستائی دونو منا د افغان د پختانا ستائی دونو منا د افغان د پختانا خوب نم علما کئی چوکرا کی مانا علما کئی چوکرا کی مانا